دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 19 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر وړاندې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د انټرنیټ ستونزه د پاکستان اقتصادي حالات او زیاتېدونکو ګرانی او دروانې خبرونه په دویم نیمایي کې اونیس پروګرام د مشال رادیو مجله اوریدل مهروي تر څو وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسې لمړی د مهم خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان چارواکو ویلي چې د امنیت تر جاج اخیستو وروسته به انټرنیټ بحالوي د پنجاب حکومت ویلي چې نن به په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي او د طالبان حکومت د هلمند سند اوبو په اړه د ایرانوي چارواکو څرګندونی له ناخبرتیا ډکې بللې دي اوس د خبرونو تفصیل د کوز جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو ویلی چې په هغه سیمه کې به د امنیت تر جاج اخیستو وروسته د انټرنیټ خدمات بحالوي ضلعي مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کندی پرون مشال رادیو ته ویل چې د هغوی لومړیتوب امنیت دی
دا موجوده حالاتو چې ډېر غټ غټ پرشن او سره ډېر غټ کاوه نو سره نو دور دی اول هم مودال ته یو میټینګ شو او نه یو کمیټ پټ کړ د چې موجوده چې کوم چې کاروي نه هغه دې نه غنا بعد به دوه بیا سکیورټی اسسمنټ یو کوي هغه نه بعد کاروي نو بیا به ان شاء الله او ته ریسټور کی
کندی دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې ځای ولس یو ځل بیا شکایتونه کړي چې په سیمه کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلي او ژوند یې له ستونزو سره مخامخ شوی دی تر دې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان ځای خلکو د انټرنیټ د بحالۍ لپاره احتجاجونه کړي ول او پر لتونه یې وهلي ول په باجوړ کې له وسوال سرپنځ ته کې د پاکستان پوځ یو سرتیری وژل شوی دی د پوځ د اماډیکو دفتر پرون خپل ویپاڼ ورکړي چې په لوی سم سیمه کې په سوین شته کې وسوال هم وژل شوی دی نا قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیش ذمہواری منلې ده په دا وروستیو کې وسوالو د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې بریدونه زیات کړي دي بلخوا ځای ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې هلته امن پر ځای کړي حکومت او پوز په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ریاستی امنیتی ادارې د وسلوال پر ضد بے توپیر عملیات کوي د پنجاب د لنډمحالي حکومت د اطلاعاتو چارو وزیر ویلی چې پولیس به نن په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي امیر میر پرون وخت له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د لاهور د کمشنر تر څارنې لاندې به د لټون د اجازت لپاره عمران خان ته یو پلاوی لیږي میر داوا کړی چې د خان په کور کې د په وینا له ډیر څخه تر څلوېش پورې هغه مشکوک تر اگر پړتي چې د مې پر نهمه د هغه تر گرفتاری وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړي وي نوموړي زیاته کړې چې پولیسو پرون اته مشکوک ترهګر نیولی چې د ده په وینا په زمان پارک لاهور کې د عمران خان له کوره تښتېدلی ول تر دې وړاندې نوموړي د مې پر 18 په لاهور کې خبري غونډه ویلي ول چې د تحریک انصاف مشرتابه ته د مې 13 تر ماپښین 2 بجو پر وخت ورکړي چې ټول مطلوب کسان وروسپاري بلخوا د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې که داغه په کور کې څلوېش تر هګر پټي نو حکومت یې باید نمونه واخلي نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت پلان درلود چې له ځان سره دیرش یا څلوېش کسان راولي او د هغه کور د ترهګرو په پټنځای تورن کړي په افغانستان کې د طالبان حکومت پرون د هلمند سند اوبو پاړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هغوی د لومړی د هلمند سند اوبو پاړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي دا له هغه وروسته ده چې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیستان بلوچستان ولایت کې د هلمند سند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي رئیسی طالبانو ته په خطاب کې وویل زموږ خبره جدي وګڼي چې بیا ګیله ونه کړي طالبان پرون په یو اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی سي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه سي ایران له تیرو څه باندې 12 راهیسې چې افغانستان له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلمند اوبو له درکه شکایت لري خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر چارواکو سربیره اوسني طالب چارواکي هم وایي چې د وچکالۍ له امله په هیواد کې د اوبو اندازه کمه شوې ده او رسې خبر راځي چې چین ځانګړي استازي خبرداري ورکړي چې د اوکراین د جګړې هیڅ حل نشته. لی هوی چې پر روانونی کې اوکراین ته سفر کړی پر ټولو خواو ټینګار وکړ چې د داسې شرایطو درامینځته کولو لپاره د کار وکړي چې جګړه پای ته ورسوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې لی هوی د مې پر 14 او 16 د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی، د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سیاسي جوړجاړي لراري د اوکراین او روسیې د شخړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې اترې وکړې. دا اوتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو د راپورونو پر لور. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت په غسیمه کې انټرنیټ بند کړي چې لوجې ولس له سخت ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخو ځلې انتظامیه وایي چې د امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړي او هڅه کوي چې بیرته ژر فعال کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د وانا او تحصیل شکی دوه اوسیدونکي ویایي.
عمران مخلص پاکستان پیپل پارٹی جنرل سیکرٹری د لوور وزیرستان دلتا چکیم د لوور وزیرستان مسالہ دو آد نیٹ تو گورنمنٹ دا یای چکیم سیکورٹی تریٹ سی د یغه واجنا دا چ نیٹ تای دا غا میژ بند کڑای دی ایتا ایتا دا سے مسالہ نشتا نیٹ دلتا په ونکه ه چار نکو پشلی سیکورٹی تریٹ س په ون پاکستان کی وی خو یا د گنٹی د پوراوی یا د 15 گنٹی د پوراوی یا د 2 د پوراوی میش په بکسمت علاقہ کی چھ یک یورے نیٹ باندھ کو بلورتا بیا چھ سپر امیش در نے نوی کڑیے احتجاجی نام نوی کڑیے خلق نوی روا تلائی زلیل شوی نوی میسرا دا دوغلا پلیسی کی جی
زر سیسیو سمجھے رو محمد وزیر تحصیل شکائی بیر من تحصیل میش دا یہ چھ دے انٹرنیٹ دے لیر نا خلق فائدی چھ وہ خلی انٹرنیٹ دے دنیا دے ترقی دے پر استعمال ہوئی نو دا دے پر امیش حکومت نا غشتا نا کی چھ دا نیٹ چھ دی میش دے تعلیم دے صحت و دی میش دے روزگار کی میں مسائل دی دمش په حل کی او د حکومت نه دای دی میش اینی حق تای میش ټول کام ستر دی هر مکه به فکر خل د غوړي چې دلته د انټرنیټ مش ته خمخه افعال کړی شي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ بحال کول غوښتنه د مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې ته کښې شوه. د هغوی ځاو په دا رنګ وه د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی مجبور وي چې په لوی احتجاج لوس پورې کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري له جنوبي وزیرستان زو د خیبر پر لور. د خیبر ضلع د باړې او تیرا ولس وایي چې هلته د نامنی پر وخت په یو شمیر متاثره سوو کلو کې د ورانو سوو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده سوې او ځینې کسان بیا تر سروې وروسته د معاوضو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي په کار ده چې د هرې متاثره سوې کورنۍ سروې وسي او د خپلو ویجاړو سوو کورونو د بیا رغولو لپاره دې ورته ټاکل سوې مالي مرسته پر وخت ورکړل سي. د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د بیا بحالي څنګ چارواکي وای چې د خلکو شکایتونه ثبت کړي او د هغوی ستونزې به ژر هواري کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری را کوي.
د باډي تحصیل یو قومي مشر علي محمد افريدي د مئي په 13مه مشال ریډيو ته وویل چې اوس هم هلته په باډه او تیرا کې ګڼ شمېر خلک د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو سروې او معاوضونه محروم دي.
اپریشنونه تیر شوی دی په دې کې د ډیرو خلکو چې کم دی کورونا ویرون شول. دلته د حکومت او دغه شان چې کم دی پیسو د ریلیز کېدو کم هغه دی هغه نه پوره کیږي. موجوده حالاتو کې چې کم دی 50% خلک چې کم دی دغه نه محروم دي. چې کونه وته ریلیز نشول اوس آیا دا به ګورنمنت د پته یې چې هغه دا د څه وجنه ریسور دی فنډ نشته یا څه نورې مسلې دي. خو محروم پاتې شوی دی خلک هغه ځاله وته هغه شکل ملوم نشو چې څنګه حقدار دي. حالان کې په دا مهنګۍ دور کې چې دا کم د سریې ریټ ته داسې د سیمټو ریټ او دغه شانتې چې کم دی د شګې ریټ او داسې نور چې کم د دغو سامان دا د چا سروې شوي چې هغو ته میلاو شي چې د چا نه شوي چې هغو له سروې روانه شي و کار پرې شروع شي.
د اپریدو ریلیف کمیټې په نوم ډلې مشر معروف اپریدی وایي چې په کار ده متاثر شو کسانو ته زر تر زر خپل کورونو رغولو لپاره معاوضه ورکړل شي.
چې کم دهشتګردي دورو پاکي نقل مکانی کړی و کورونه پریخي وو او هغه کورونه بیا ټول تبا شوی وو خراب شوی وو په جنگ کې وو تکو لا وشول په دا کې سروے کا مووی یو سروے نو شوی ہے چکونا نریلیس کی گی و آغا پہ انتظور دی وس آغا دمرا مہنگائی شوی دو چپے اور بوخو آ کورونا جڑی گی ہم نا لیکن ایغا نا باوجود دے دو حل کو آغا مسالہ نہ حل کی گی.
د خیبر ضلع ڈپٹی کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ څانګې او چارواکي انس خان دومره وویل چې د مئی په 18مه نیټه د خیبر ڈپٹی کمشنر او د خیبر پختونخوا د بیا بحالۍ او ریلیف محکمې افسرانو د باډې دوره کړې وه او هلته د خلکو شکایتونه له ځان سره درج کړي او زر به یې دا ستونزه هواره شي. د خیبر ضلع د ډپټي کمشنر د دفتر د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو ډلو په باډه او تیرا کې څه باندې 20,000 کورونه سوځولي او ړنګ کړي. خو اوس په دې تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 12,000 کورنیو ته د یو وران شوي کور رغولو لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړل شوي. او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې دي د هغې سروې به هم وکړی شي. په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او 2018 کې سرته رسیدلي او زیاتره کډوال ورستان شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري او څو د پاکستان د اقتصادي حالات پر لور. د پاکستان د دولتي بینک د شمیرو لمخې په هغه هیواد کې بهرنی پانګونی نږدې 90% کمی سوی دی او هلته د روان کال په اپریل میاشت کې د تیر کال د 12 کروڑ او 16 لک روپیو په پرتله سږ کال په همدغه موده کې 12 کروڑ او 14 لک روپۍ سرمایه کاری سوی ده. سټیټ بینک زیاته کړې چې بلخوا د تیر کال له مارچ راهیسې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د پاکستان په پورونو کې 2.8% اضافه شوې او په هیواد کې ټولې قرضې له 43,000 ارب روپو څخه 55,000 ارب روپو ته زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علي په خپل راپور کې راکوي.
د راپورونو تر مخه روان مالی کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د بهر هیوادونو څخه ملک ته راتلونکي پیسې هم 10% راکمې شوې دي. بهرنۍ نیغ په نیغه سرمایه کاری څه ته وایي، څنګه کیږي او ګټه سوي؟ په دې اړه اقتصاد پوه جرنلیسټ وکیل رحمان وایي بهرنۍ پانګونه ډیره اهمیت لري.
فورن ډایرکټ انویسټمنت یا غیر ملکی سرمایه کاری دا مطلب دی چې کم بار نه کم انویسټمنت راځي د ډالر په صورت کې د یو کمپنی کې یا کمپنی علی یا کمپنی کې چې د نوې صدر کیږي دا د ډالر په صورت کې دا پیسې راځي. د دې چې د نو دا غټه فائدہ دی چې ملک ته ډالر راځي بل دا چې د انویسټمنت کاروبار موقع سیوا کیږي. نو د دې ډېر زیات اهمیت یې څنګه چې د ایکسپورت اهمیت دی، د ایکسپورت نه پلس د ټولو نه زیات اهمیت چې د نو د فورن ډایرکټ انویسټمنت دی.
نو موري زیاته کړي پاکستان کې د بهرنو پانګونو د کمیدو بنیادی علت په ملک روان سیاسي اړې غړې دي او د تیر یو مدینه چې په ملکی سیاسي کړکیچ روان دي د هغې د پاکستان په اقتصادي اقتصاد بد اغیز دی. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، د نړیوالی مالیتی ادارې IMF څخه د نهمې جایزې د پور ترلاسه کولو هڅه کوي، خو د تیر کال نومبر راهیسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. پروستوی کې د پاکستان د خزانه وزیر اساق ټار ویلی وو چې که د IMF سره د ځنډ ښکار پروګرام پزای کیږي او کنه، پاکستان به دیوالیا نشي. خو د پاکستان د خزانه مخکنی وزیر مفتا اسماعیل بیا وایي د پاکستان دپاره د IMF څخه د پور پروګرام ډیر ضروری دی، او نه یوازې دا پروګرام ترلاسه کول بلکې د ملکی اقتصاد دپاره ضروری ده چې نور دو پروګرامونه به هم اخلي. نوموړي د مای په 13مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د IMF د پور پروګرام په اړه وویل، پاکستان IMF سرا لوزنامہ کوی او بیاتری پشا کیگی.
آپ جا کے IMF سے اگریمنٹ کرتے ہیں، تین مرتبہ اگریمنٹ دو سال میں ہم نے توڑا ہے.
دے وائی منگ درے زلا دا IMF سرا لوزنامہ ماتا کڑی دا، دو زلا دا عمران خان حکومت، یو زل دی وسنی حکومت. پاکستان بیا بیا ولی دا IMF سرا کڑی لوزنامی نا پشا کیگی. ہم دا حقی اثرات دی چنن دا پور اغستو دا پروگرام پش پڑن شو، او نور ہیوادون با ترسو پوری پاکستان تا روپی ورکوی، ولی چین سعودی عرب زمنگ ٹیکا خستی دا چاہوئی بیا بیا مونتا پیسے رکھوی
کہ وہ آپ کو جا جا کے بار بار پیسے دے گا.
مفتا اسماعیل زیادہ کڑی چی دا IMF پروگرام چی سمرہ زنڈی گی بد اغیز بے دا پاکستان پا قبضوری اقتصاد وی. نئی آوازی دا پاکستان نیغ پنیغا بحرنی پانگوونی کمی شوی، بلکہ پخپلا دا پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک ویلی دا تیر کال 2022 دا مارچ رہا سے دا روان کال دا مارچ پوری پا دو لسمیاشتو کی دا پاکستان پا قرضونو پورونو کی 2.8% اضافہ شوی. دا نړیوالی مالیاتی ادارے IMF تر مخا دا پاکستان په بهرنو قرضونو کې 1.5% یوازې د چین دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي که نړیوالې مالیاتي ادارې پاکستان ته د پور پروګرام بحال نکړي، پاکستان به د دیوالی کېدو د خطر سره مخ وي. پروستیو کې د نړیوالې کچې د اقتصاد درجه بندۍ ادارې موډیز په خپل یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان ته د نړیوالې مالیاتي ادارې د قرض ضرورت دی، او که پاکستان ته دغه پور ترلاسه نه شو نو پاکستان د دیوالی کېدو په پله تلی شي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اساق ټار دغه راپورټونه رد کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. د ملګری ملتونو اقتصادي او ټولنیز څانګې ویلي دي چې په پاکستان کې پر راتلونکو میاشتو کې د ګرانۍ د شرح زیاتېدو امکان دی. دې ادارې زیاته کړې چې د ځینو نورو جنوبي ایشیایي هیوادونو په څیر د پاکستاني کرنسۍ ارزښت کم شوی او کورنۍ پیداوار هم کم شوی، نو ځکه په دې هیواد کې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې ځینې شنونکي سوداګر او مزدوران وایي چې د موجوده سیاسي حالاتو او ګرانۍ له وجې د خلکو مالي ستونزې لا نورې زیاتې شوي دي، او حکومت له اقتصادي بحرانه د وتلو سمه تګلاره نه لري. خو حکومتي غړي د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کوي او وایي چې د IMF پروګرام په بحالېدو سره به دا ستونزې تر څه حده کمې سي. په دې نور حال د نساج مل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په یو رپورټ کې ویلي کېدای شي چې په پاکستان کې پر راتلونکو میاشتو کې هم د افراطي سر یا د انفلیشن شرح زیاتوي. د ادارې د روان کال د شپږو میاشتو په اړه دا رپورټ د مې په 14مه خپور کړی دی. په راپور کې ویلي شوي چې په جنوبي ایشیا کې د شیانو نرخونه په اوسطن ډول 11% زیات وو، او د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه دا نرخونه به په 2023 کال کې 9.4% وي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې تر مخه په پاکستان کې پر راتلونکو میاشتو کې هم د زیاتې ګرانۍ سبب د ځایي کرنسیو ټیټېدل او د طلب په مقابله کې د پیداوار شرح کمېدل دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي، او خلک د روزګارونو خرابېدو او د ګرانۍ شکایتونه هم کوي. په مردان کې د جامو د دکان مالک عطا الله د مې په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شاوخوا یو کال راهیسې کاروبار خراب شوی وو، خو اوس په دې وروستیو کې د حکومت خلاف احتجاجونو له وجې کاروبار نور هم ټیټ شوی دی.
مثال په طور باندې روډ بند شو، خلکو ته مشکلات شول، او په هغې باندې چې کوم نن راي هغه رسایي هغه خپل چې کوم نن کوم ټارګېټ ته رسېدلو هلته کې روانه رسي هغه سودا ونه شوله. په دې باندې خو ډېر غټه څه پرې واچېدې، لکه هغه دریل ولې چې مونږ سخته کمه تېره کړې ده.
د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې څانګې په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې جنوبي ایشیا د آب و هوا په برخه کې له ننګونو سره مخامخ ده، نو په داسې کې وچکالي او سیلابونه هم دې سیمې ته ګواښونه جوړوي. په اني وخت کې د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شیانو د نرخونو له پلوه انفلیشن یا افراطي زر څه د پاسه 2% نور زیات شوی، چې له وجې د مجموعي افراطي زر سطح څه د پاسه 6.5% ته لوړه شوې ده. په شبقدر کې مستری جانگیر خان وایي چې مخکې به د دوی دکان ته ډیر گاڑی د سمیدو لپاره وړل کېده، خو د ګرانې له وجې اوس داسې حالات راغلي دي چې دوا یا درې ورځې پکې هم ایس مزدوري ونه کړي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د شپږو ارب ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمې شوې دي. د اقتصادي ستونزو له کبله په دې هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده چې پر ضد یې په تیرو کلونو کې پراخې مظاهرې هم شوې دي. د ګرانۍ له وجې د نورو کاروبارونو تر څنګ د ځمکو کورونو اخیستو او خرڅلاو کاروبار یا ریئل اسټیټ ته هم تاوان رسېدلی. په دې اړه په پېښور کې سوداګر او پراپرټي ډیلر ریاض کلندر وایي چې د ګرانۍ له وجې اوس ډېر خلک په پلاټونو اخیستو کې سرمایه کاري نه کوي.
اول به داسې وه چې بارګینینګ به وشو خامخا، لکه څه قیمت به هغې کې به اونچ نیچ به وشو، نو په منځ کې به هغه خبره برابره شوه، حساب به برابر شو. یو کس چې ذهن جوړ کړي چېر زه د کور نه وځمه، زه یو پلاټ اخلم، زه یو کور اخلم، نو هغه بیا د اونچ نیچ ته نه ګوري. خو اوس ذهني طور د پاکستان عوام دې ته جوړ نه دي چې د کور نه په داسې فیصله باندې راوځي چېر ځمه چېرته لینډ اخلم، چېرته پراپرټي اخلم.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد بیا وایي چې په پاکستان کې د غیر مستحق کمو حالاتو، د IMF لخوا د قرضونو شرط، د کورنی پیداوار کمیدو او له هند او افغانستان سره د برامدادو کمولو لوجې په پاکستان کې ګرانی وروستر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي چې د ملګرو ملتونو د ګرانۍ په اړه رپورټ ځکه هم سم دی چې پاکستان پر راتلونکو میاشتو کې له اقتصادي بحرانه د وتلو ایس واضحه کړنلاره نه لري.
یو مسله خو دا ده چې سیاسي چې کوم یو غیر استحکام ده په دې ملک کې د ټیمپي هغې د وجه چې کوم دی زموږ بالکل ډایرکشن نشته. لکه مونږ زموږ سیاسي غړي چې څومره دي، نو هغې د ټیمپي پرایورټي چې کوم ده نو الیکشن دی. دریم چې مونږ مسله دا ده چې لکه په الحال مونږ د IMF پروګرام کې یو، د IMF پروګرام په وجه باندې چې کوم دی نو هم مونږ سره چې کوم د مهنګای ده خبره ده، په الحال د اکنامیک سلو ډاون ده، دا به چې دغه شانتي کنټینیو وي. ځکه چې IMF سره په الحال مونږ اګریمنت کې چې کوم دی نو په انرژیز کې سبسډیز نشته، هغه که ګیس دی او که الکتریسټی ده. نو هغه نم دي داسې ښکاري چې مونږ لکه هغه ریلیف نشو ورکولی خلکو ته.
خو د پاکستان وفاقي حکومت د خپل اقتصادي تګلارې دفاع کوي. د مالیه وزیر اسحاق ډار په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د IMF د پورونو پروګرام به زر بحال شي. اسلام آباد په فبروري کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پورونو پروګرام بحالولو لپاره د 1,000,000,000,000 روپو مالیو یا ټیکسونو غونډولو لپاره اضافي بودیجه هم منظوره کړې ده.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوس د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی پر سرګردونو غبرګون ښوولی او ویلي دي چې ایرانی مشران دې لومړی ځان په حقیقت وپوهوي او بیا دې په مناسبه ژبه خپلې غوښتنې مطرح کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان له واکمنانو غواړي چې د کچکی بند اوبه خوشې کړي. ایران ویلي چې د کچکی بند د اوبو د کتلو لپاره به یو پلاوی د هلمند کچکی ولسوالۍ ته واستوي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایرانی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې وویل ایرانی چارواکي باید لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي او بیا دې په مناسب الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کجکی بند اوبه خوشې کړي چې ایران ته زیاتې اوبه ورسی شي. حسین امیر عبداللهیان دا خبر وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د حکومت له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې اړه تلیفوني خبري وکړه او د دغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند او بو کموالی ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداري ورکوي چې د سیستان او بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. د زیاته کړه که د ایران متخصصان د اوبو کموالی تایید کړي بل خبره نه لري او اجازه نه ورکوي چې د دوی حق وخوړل شي. رئیسی په افغانستان کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د دوی خبره جدي وګڼي چې بیا ګیلاونه کړي. شاغل رئیسی ونویل چې که طالبان اقدام ودکړي نو ایران به په وړاندې څه خبرګون وشي. خو طالبانو پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دا ډول څرګندونې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي فضا زیانمنولی شي چې د هیچا په ګټه نه ده او باید دا ډول خبرې بیا ونه شي. ایران له تیرو څه باندې دوه لسیزو راهیسې چې افغانستان له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ شوی د هلبند اوبو له درکه شکایت لري، خو هم د افغانستان د جمهوري نظام چارواکو او هم طالب چارواکي وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد عاصم مایار وایي چې په 1315 مریز کال د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو ترمنځ د هلمند سیند د معاهدې پر اساس افغانستان منلی چې په هره ثانیه کې ایران ته 26 متر مکعب اوبه پریږدي. ډاکټر عاصم وایي چې دا اندازه اوبه په نورمال حالت کې منل شوي.
همدا معاهده بیا د وچکالۍ د شرایطو هم وړاندوینه کوي چې په هغې کې د اوبو کچه کمیږي. د دې علاوه یو تصحیحي فاکتور هم پکې نظر کې نیول شوی دی چې کله د اوبه غیر کوي د اوبو کچه د هغې پر بنسټ به د دواړو لورو د کمیسارانو ترمنځ په بحث کې ده فیصله کیږي او هغه به د اوبو کچه ټاکل کیږي او ایران ته به ورکول کیږي.
د شاغل مایار په وینا د دې په وړاندې د ایران شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې شبنه کړې و، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دا شبنه عملی نشوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شاغل عبداللهیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې یوې خوندې ته وویل چې یو مهال دا ولایت د غلې ګودام و، خو اوس یې خلک د اوبو د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو ډاکټر عاصم وایي چې ایران په وروستیو کلونو کې بندونه او کرنیزې ځمکې آبادې کړې چې د اوبو اړتیا یې نور هم زیاته شوې ده.
په دغه موده کې ایران د اوبو خپله د ګټه اخیستنه پراخه کړه، اوس یې اړتیا ډېره شوې. له همدې کبله دوی هڅه کوي دغه په تصویب شوې او قانوني توګه با اعتباره معاهده چیلنج کړي او دوی هدف دادی تر څو د اوبو پر سر له سره نوی بحث وشي او بیا دلته یو د اوبو
د طالبانو حکومت ویلي چې د وچکالۍ له کبله اوبه کمی شوي، خو له دې سره سره دوی هغه تړون ته ځان ژمن بولي چې د دوو هیوادونو حکومتونو شاوخوا 15 لسیزې پخوا لاسلیک کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې کجکی بند ته د پلاوي د استولو په اړه د ایران غوښتنې ته په اشاره ویل شوي چې د دغه بند اوبه سلګونه کیلومتره لري تر ایرانه پورې نشي رسېدی او همدا اوس د کمال خان بند له اوبو تش دی.
د مشال ریډیو دا
زموږ غلم مشال رادیو خبري په پېښور کې د سهار لسنیمه بجې سوي دی. استاد پام د مهم خبرونو د لنډي زوريدو پر لور راګرځوم. د کوز جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې په هغه سیمه کې به د امنیت ترجاج اخیستو وروسته د انټرنیټ خدمات بحالوي. ضلع مرسیال کمشنر یاسر سلیمان کندی پرون مشال رادیو ته ویل چې دا غوي لمړیتوب امنیت دی. نو موږ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې ځایي ولسي او ځل بیا شکایتونه کړي چې په سیمه کې د انټرنیټ خدمات په ټپه درېدلې او ژوند یې لستون سره مخامخ شوی دی. په باجوړ کې له وسلو سره پنځشت کې د پاکستان پوځ یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ د اماډیکو دفتر پرون خپل ویپاڼه ورکړي چې په لوی سم سیمه کې په 77 کې وسلوال هم وژل شوی دی. ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیش ذمواري منلې ده. د پنجاب د لندمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر ویلي چې پولیس بنن په لاهور کې د کیمرو پر وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په کور کې د لټون عملیات کوي. امیر میر پر نو وخت له پاکستاني رسنیو سره په خبري کول چې د لاهور د کمشنر تستارین لاندې به د لټون د اجازه لپاره عمران خان ته یو پلاوی الیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت پرون د هلمند سیند اوبو په اړه د ایرانیو چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هغوی د لومړی د هلمند سیند د اوبو په اړه خپل بشپړ معلومات وکړي، بیا دې په مناسبو الفاظو خپل غوښتنه مطرح کړي. دا له هغه وروسته ده چې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په سیستان بلوچستان ولایت کې د هلمند سیند د اوبو کموالي ته په اشاره وویل. د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوي چې د سیستان بلوچستان د خلکو د اوبو حق ورکړي. او د چین ځنګړي اساسي خبرداري ورکړي چې د اوکران د جګړې هیڅ حل نشته. لی هویچ پر روانونی کې اوکران ته سفر کړی پر ټول خواوټنګار وکړ چې د شرایطو درمنست کول لپاره د کار وکړي چې جګړه پای ته ورسوي. د مشال رادیو د خبرونو لنډیز مو اوریدي او تاسو پام د ځنګړي اونې خبرونه مشال رادیو مجلې په لور راګرځوم. د خبرونه تاسو لپاره هر اونې نجیب عامر چمتو کوي. نو راځي چې ورته ورسو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو دا ونه اوري چې د پیښور ادیبانو د پښتو ژبې د یو مؤثر خدمتګار حنیف خلیل 50مه کلیزه د ویغونډې په ترس کې ولمنځله. هلته په یک غونډ کې بیا ځایي ادب پالو د پیژندل شو شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ویاړ یوه غونډه کړې ده. ما په خبرونه کې همداراز د ځوان شاعر عبدالله ظهیر سره هم خبرې کړې دي. را سره پاتې شي او دا خبرونه واورئ. ډاکټر حنیف خلیل د اوس مهال د هاغو شخصیتونو په کتار کې ولاړ دی چې د پښتو ادب د ودې لپاره تر هر چا زیات خدمتونه کړي دي. 50 کلن خلیل له 150 زیات کلونه د پښتو ادب لپاره تیر کړي. هغه د نثر، نظم، ژباړې او څېړنې په میدان کې لاوی او زیات کتابونه هم لیکلي دي. ریګي پښتو ادبي ټولنې د افغان ټي وي سره په بدرګه د حنیف خلیل په ویاړ یوه غونډه جوړه کړې وه چې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد هم ورته ورغلی و. دا راپور د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
دا منظومه دوال لسوابی سخه در آغلی شایر پا جگون لحنجری پیخور که لیو مقامی حالا او ریدل کیگی چرتا چی ریگی للمی پختو ادبی طولنی لابغان تیوی سرا پا گده دا شایر ادیب محقق او منتقد پروپیسر داکتر انیب خلیل دا 50مه کلیزی پا ویارجشن کی یو درن غنده را بللی وا. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند، پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شوه چې یوه برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د 100نه زیاتې تحقیقي مقالې او د 100نه زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 50نه زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 50نه زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوې مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درې واړو ژبو کې لیکل شوې دي. انیب خلیل تقریبا پاسا 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه دی باچی او فلیپونو هم لیکلي دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې غنو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل پکړی کار مقالې او ویناوي واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو نوموړي په انیب خلیل خاکلی کلی و چې یو ځای د هغه په تنقیدی برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپل کلندر مومن صاحب یو مقاله تنقید ته وړاندې کړ چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب مومن کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کرا کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل و. د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک ناقاد په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه و.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوان یې ورکړی و یو ځای وویل.
دا حمزه بابا په فکر و فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند اسلوب و عادت الوجود پښتو، پښتون تصوف، پښتونوالی، جمالیاتی حس، تخیل، علامت نگارۍ او نظم گویۍ باندې په مؤثرو ټکو کې په زړه پورې بیان شوی دی.
د بابا د اردو او فارسی شاعری د انصاف په تله تللې ده او بیا یې ورباندې یوه کوټلې رایې او پرېکړه مخې ته راوړې ده.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندی سبک شاعری هم سیړلی او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د انیف خلیل د کلی کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل
پښتو کې د شیدا مطالعه چې دا نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نوم خبرې هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډیرو اهمو پړاوونو نوم خبر وي هغه چې د فارسی ادبیاتو سره هم شناسا وي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي انو اعلی بچ دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي چې دی دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د انیف خلیل په ویاړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یو برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کولا نوموړي هم په خپل صدارتي خطبه کې د انیف خلیل کار او زیار وستایو.
ښاغلی ډاکټر صاحب چې کوم دی انیف خلیل د چې کوم کتابونه لیکلي د جسمانی وزن چې کوم دی هغه ډېر کم دی مالوي وزن یې ډېر زیات دی. اول خو کتاب لیکل ګران کار دی بیا د ټولو ګران کار را دی چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کوي نو دا جرأت غواړي دا کمزور دی کلګه کتاب نشي چاپ کولی. انیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي مطلب دا چې 2000 ډالر دی چې ته چې سی لیکلي دي آج څوک مسترد کوي نشي اوله به مسترد کوي مسترد کوي دی ولې چې کوم خلک ور باندې پیراس کې هغه دی لیکي کنه تنقید کول دا وړه آسان کار دی خو چې بیا لیکلو ته څوک کېږي چې یو صفحه لیکي کنه او د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نشي بیا د پته ولیکي چې دا دی انیف خلیل خو تاریخ په لور پکار دی.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویاړې ورسره بې کچې مینه وښودله.
نننی تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندې ذهني او ټینشن دی نفسیاتي یو مسله ده خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نګار تاثرات ویونکي نظم ویونکي ترنم ویونکي زمونږ د سټیج مشران دا چې ما واورېدل زه خوشحاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي نو چې دا صورتحال زه ګورم کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کېدای شوم.
پروفیسر ډاکټر محمد انیف خلیل په خپل 30 کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي تعلیمی او علمی ادارو کې دندې ترسره کړي خو د تیرو او کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.
د پېښور ادیبانو د ډاکټر حنیف خلیل د خدمتونو ستاینه په یوه غونډه کې وکړه. د مومندو ادیبانو هم هغه روایت مات کړ چې ګینی پښتانه یوازې د خپلو مړو شخصیتونو یادونه او ستاینه کوي. په یکه غونډ کې ادیبانو دوه وتلو شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته د محبت نظرانې په یوه غونډه کې وړاندې کړې. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی هلته ورغلی و. راپورې رالیږلی چې په ترنم پیلېږي.
زمونږ سترګو کې نظر وې خو باردو سم برباد کړې زمونږ زړه زمونږ ځیګر وې خو باردو سم برباد کړې د بمونو په خبر شوې د ګلونو په خبره
په کوزه محمد کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شوه وه. مشاعره د محمد د ژوندي شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شوې وه او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستایي نه چې د مرګه پس ورباندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ اووه کتابونه لیکلي، یو یې په اردو ژبه کې او شپږ یې په پښتو ژبه کې لیکلی شوي. مشاد رډیو سره خبرو کې وویل دی غنی چې په ژوند وستایل شو نو په سپینه ګیره یې د لیکلو حوصله لا زیاته شوه.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینه، په ټول جهان کې انګازه کړو مینه، زمونږ یارانو دا دستور وګورئ، نه کړو په ژوند په جنازه کړو مینه. نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي، خدای او سلسله شروع شوې ده، شکر دی ماشاء الله. په خیبر کې هم وشو، په مومندو کې هم وشو، په دعا سیمه کې هم وشو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډېر زیات مننه کوم او ډېر زیات خوشحالي محسوسوم، او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله موږ ته میلاو شي چې روسه پر مسکړې چې د هغې نه زیات کار وکړو.
د مرکزي محمد ادبي ټولنې لخوا په دغه مشاعره کې د پېښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمېر شاعران هم ورغلي وو. دغه ځای ته د شوقدر نه د قلم کورنۍ او د مټې مغول خیلو نه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي وو. د مرکزي مومن ادبي ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته قوله او لونګۍ او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولی شو. جمیل ګل جمیل هم د مشاد رډیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړی څومره چې ما له عزت راکړ. زه اکثر مرګرو ته دا وایم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړو، لږ خدمت وکړو، په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکوي. او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدا ده چې د دې پښتو دغه لږ یو څو ورځې خدمت کړی دی، زه درته دا یقیني وایم. زه داسې محفل ولاړ شوم چې په هغه کې د پی ایچ ډی ډاکټران ناست دي، هغه ما ته پاسي نو زه چې دې ځان لشم په دې باندې زه جاړېږم. دا دغه مور خدمت.
دغه غونډې مشر میلمه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مشر رډو وویل د ژوندۍ شاعرانو او یا اتلانو ستاینه لازم ده، کینه تر مرګه پسې بیا هر څوک ستای. نوموړي زیاته کړه،
عالم یو تر بل زاره گئی، ما د محفل یاران لیده چې خاورې شوره په ژوند باندې د ملګرو د صلاحیتونو د هغې د کمالونو د هغې د صفتونو ستاینه کول ډېر ضروري، ځکه چې یو خدای سره د هغې وینه لږه زیاته شي او کیدای شي چې تخلیق کار د هغې نه ښه تخلیق وکړی شي، هغه ته د اندازه وشي. ادبي ټولنې چې څومره دي نو هغې ته پکار دا دي چې خپل ادبي ملګري وستایي وروزي.
د ورغلیو مشرانو او ځوانانو شاعرانو روخوا نظمونه، غزلې او روبایانې هم واورول شوې، او ځینو پکې د غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلي وو چې تر مازیګر ناوخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په کوهاټ کې آریانا پښتو ادبي ټولنه هم په پام کې لري چې د دوو هغو یاد وړ شاعرانو په یاد په لنډو ورځو کې یوه غونډه جوړه کړې چې له موږ جدا شوي او د ابدیت غېږې ته یې پناه وړې ده. دا دوه ښاغلي صادق سرګردان او اقبال مومند دي. ما په کوهاټ کې د افغان شاعر خبریال او د آریانا پښتو ادبي ټولنې له یو مشر عبدالله ظهیر سره د دې غونډې او د هغه په خپلو خدمتونو او کارونو په اړه خبرې وکړې. ظهیر صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. کور مو ودان، ژوندۍ اوسئ. ډیرې شپې ورځې ووتې چې ستاسو له ادبي هلو ځلو نه یو خبر، نن سبا په څه بوختې؟
ډیره زیاته مننه امیر صاحب، مشال رادیو ته هم سلامونه، تاسو ته هم سلامونه. بوختیاوی خو امیر صاحب تاسو پته ده چې په پښتونخوا کې حالات داسې دي، خو په دې حالاتو سره به مقابله کوو. شعر شاعري خو همدې دپاره ده، د قوم سترګې دي شاعران چې را په سخت حالاتو کې قوم ته داسې څه وړاندې کړي د لیکلې بڼه باندې چې هغوی وګوري، هغو ته په دې غمجن ماحول کې، په دې سخت ماحول کې مثال د غوزرونه سره څه خوشحالي وګوري. نو زمونږ امیر صاحب په نږدې ورځو کې تاوی په څه شي باندې بوخت کیو. دلته زمونږ آریانا پښتو ادبي ټولنه ده چې په پاکستان کې ړومبۍ ادبي ټولنه ده چې په افغانانو ادبي او هنري ټولنه ده، کلتوري چې دلته مونږ کار کوو. اوس مونږ هر کال دلته د امن په نوم باندې غټ غټ مشاعرو کوو، یا کوم کسانو چې کتابونه چاپ شي د ملګرو د هغې مخکتنې کوو. اوس د پښتو دوه شاعران یو د کوهاټ سره تعلق لرو، صادق سرګردان چې څوک د مزاخیا شاعر وو، په پښتنو کې د مزاخیا شاعران ډېر کم دی او دی پکې سرخیل وو، او بلا امین بلا کار د پښتو ادب دپاره کړی دی. هغه په دې روژه کې زمونږ نه مونږ تاسو نه جدا شو. ورپسې دویم د خیبر پښتونخوا د پولیس ډیپارټمنټ کې ډی ایس پی هم او ډیر لوی شاعر د حمزه بابا او د کلندر مومن صاحب د ناستې هغو سب ادبي غونډو کې کېناسته، د هغو د ناستې پاستې شاعر ښاغلی اقبال مومن بخلی. بلے پدی کی وے ہم دانن مخام دلتا د زمنگ رسخت تے د اتوار روز ور نن مخام ملگری رغخت دی کی نو چ د دو دوڑو پے اجازت کی غاٹ پروگرام کو پختونخوا پسات ہوندے د ہر ضلع اور د شاعران نو غاڑو د دو فن او شخصیت باندې ملگری خبر یو کی بیا کوم خبر یا مقالی وے د دو مقالو کتاب چھپ کو ستا سغنت کو مشال رڈیو دی ادا سکو می داری د غوتے ولی گو اغو سر می خبر و شینو اس پل حال بم پدی کی اختیو ان شاء اللہ د غونډی رپورٹ بم بتاو سر نشر کیږي.
بالکل تاسو تل میرا پانے ظہیر صاحب دارت ہوئے چی دا دین علاوہ تاسو دا خو لکه دا ټولنې په سطح باندې اریانا د بی ټولنې په سطح باندې اجتماعي کوششونه دي، تاسو په خپل ځینې شعرونه تاسو ډیر په عامه اصطلاح کوي چې مشهور شو یا وایرل شو، د هغو شعرونو نه پس سمو لیکلي دي او هغه مو ځان سره ساتلي که نه خپروي، او که خپروي نو په کومو لارو خپروي؟
امیر صاحب ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړه. ما خو وخت په وخت په سوشل میډیا باندې زه خپلې غزلې په ویډیوي شکل کې همداسې نشر کوم، ویلې کومه بیا پوسټ کومه. خو زما یو غزل چې تاسو هم اوریدلې چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي،
یاره دا خو راته ووایه مخکې تر دې چې پوښتنه ځواب کې، ښه نه ده چې دغه راته لګه ووایه.
بله بله بله، ما پسې ارمان درځي که نه درځي، څه نه څه خپګان درځي که نه درځي، او اے استاد حال د وطن څنګه ده، سکول ته ماشومان درځي که نه درځي، او اوس خو د غربت چپو وهلې، امیر صاحب اوس خو د غربت چپو وهلې، اوس در تیاران درځي که نه درځي، او اے د پښتنو قاتل ووایا قبر ته ماران درځي که نه درځي، او حسنه چې ځان دې ملا کړې وي، هسه نه چې ځان دې ملا کړی وي، ټکی د قرآن درځي که نه درځي، هسه نه چې ځان دې ملا کړی وي، ټکی د قرآن درځي که نه درځي، او په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي. او نجیب صاحب شعر پکې د زمونږ ستاسو د وطن د دشت دي چې اے هلمند ستا دشتو مېرو ته اوس، اے لمندا ستا دشتو مېرو ته اوس، ها غشان کوچان درځي که نه درځي، او اے د علم جشن څه احوال راکا، نن سبا هندوان درځي که نه درځي، او ظلم د زهیر په خپل ځان نه کړي، قدر د خپل ځان درځي که نه درځي.
ظہیر صاحب په دې شعر کې ډیر ښایسته تصویرونه دي، ښه ګوره هلمند ذکر پکې دی چې هلته کوچیان دي، یا مثلا د علم د غره ذکر دی چې هلته هندوان ورتلل به میلې ته کنه، یا داسې ډیر ښایسته تصویر کشي مو کړې ده. دا بس په شعوري توګه تاسو کړي کنه، تاسو شعر لیکو بس دا قدرتي هم دغسې راغلی دا شعر؟
امیر صاحب دا خو تاسو خپل هم ماشاءالله شاعر یې، بیا لوی شاعر یې، نو مونږ ستاسو نه زده کړې کړي، نو دی به تاسو ته مونږ نه ښه پته لګي. خو دغه کې یو شعر دوه مې پکې دغه شان لګه، هغه وایي چې الهامي راغلل، بیا مې پکې نور خپل څه خپل هنر شي کوشش شي څه الهام شي، په دغې په لاشعوري توګه ولیکل شو دغه شعر. خو دا دومره مشهور شو امیر صاحب چې خلک اوس په عام غږ کې، کله کله زه بل پروز مې کور کې خبره کوله، د کور په کوڅه کې روان وم، نو دوه وړې ماشومانې وې، هغو ورپسې اواز، زما نوم ته غلط ته چېره د عبدالله ظهیر دی، نو بل ته وایي چې هغه ما ته وایي چې اے استاد حال د وطن څنګه دی، اوس ما پسې اواز کې زه سرته ګورم، زه هم دا شعر خو زما دی، نو دا څه کیسه ده چې ومې کتل ماشومانې جینکۍ وې، ای ورته په خندا شوله، ما ته یې نوم نه هیرو او دا شعر دې راته یاد کنه،
بالکل نو خلکو ذهنونو کې پاتې شو دا کنه.
او بل امر سی بلک په دې باندې لک خپګن خبرم نه، دا د خلکو مینه د هوکر لک زب، ما ته کله کله تکلیف په دې باندې پیور سی چې دا شعر خلک ډیر مثال بل بل شی زونو پورې لک ته شاعری او شعر وای، یو ادبی غزل ولي کینو، هغه خلک ور سره نور نور کیسې جمع کی، خپل ځان نه پکې کافیه بندي او ردی پوکی کنه،
هغه پیروډی کې لک
پیروډی کوي خو بیا داسې پیروډی کوي چې لکه ډېره بېخي ته اورېدیم نه شي. ما ته ځینو ملګرو داسې راولېږل زما د غزلو سره ځینو ملګرو پیروډي کړې ده چې هغه سره لکه مونږ چې اورو دې زه خپل اورم نو ما زه خفه کېږم پې که نه.
صحیح نو څه د هیله ده داسې دا خلک خو داسې شاعران ویم نه خو دغه خلکو ته ماهرانو ته څه پیغام لري څه ویل لري؟
او امیر صاحب ډېره ښکلې خبره ده وکړه. ټیک ده، یو سړی شاعر نه دی خو د شعر مینوال دی پاتې شي که نه، ښه مینوال دی پاتې شي. ته دا منې چې مونږ شاعران یو؟ نن سبا خو تا ته پته ده شاعران هم ډېر دي، خدای دې ډېر کړي، بده خبره نه ده. خو نن سبا مینوال چې دی هغه ډېر زیات کم دی، هر سړی مصروف، هر سړی هغه باندې. خو زه خوایم چې یو سړی دې د بل شعر خرابوي یا د بل شعر په خپل نوم کوي نو خپله د یو ښه مینوال واوسېږي د شعر که نه. انتخاب مونږ چې اول شاعران نه وو نو مونږ به د نورو شاعرانو انتخابونه وي. لکه ستا شو، ستا یو کتاب ما سره اوس هم راته یاد دی چې د چنارو لاندې منګیا،
زما لمړی کتاب
اوس هم راته یاد دی. نو دغه شان د کاروان صاحب شو، د درویش دورانی شو، محمود عیاش شو، ساحل صاحب شو، دا مې ښه مطالعه کړل، اوس یې راته شعرونه یاد دي. کله چې ستاسو په شان د شاعرانو شعرونه واورم نو خپل شعر راته داسې سم نه ښکاري که نه. لګیا یو هغه لیکل کوو امیر صاحب
ایله کوم ستا خپل انداز دی ډېر ښکلی لیکل کې او د خلکو زړونو ته ډېر زر لاره مومي نو دا ډېره ښه خبره ده. نو دغه مشهور غزل نه پس بیا به دې هم ډېره شاعري کړې وي، نو هغه دې په کومه لارو خپره کړه؟ په ویډیو باندې خپرې که نه په لیکلې بڼه باندې، فیسبوک کې خپرې یا کتابي بڼه باندې یا مجلو کې خپرې؟
زما امیر صاحب اوس یو غزل ګلپاڼې ریکارډ کو، ایک رازی باران دے، ډیر د مزې باران دے، هوا هم مسته مسته، ګوره د شپې باران دے، او مارغان به چرته لاړ وي، وهي نارې باران دے، او خلک یې ټول لمده کړل، مرغان به چرته لاړ وي، څاڅي ناوې باران دے، خلک یې ټول لمده کړل، وهي نارې باران دے، او راځه کوټې ته راشه، یخنی د مرې باران دے، او د تلو خبرې پرېږده، زما منې باران دے، او زهیره چرته مزه، چرته چې زه باران دے. دغه غزل ګلپاڼه ریکارډ کو. یو بل غزل امیر صاحب دغه اوس اظهر ریکارډ کو، د اظهر خان ډېر هنرمند دی، بریالي سمودی ریکارډ کړلو. یو راته د استاد شاولي زوی میسج کړی و چې ستا غزل په کاناډا کې استاد خوښ شوی او چا ورته ورلېږلی و، استاد ریکارډ کړی دی. را پخلاشه ته زما ولې خپه یې، ته زما د شاعرۍ استعاره یې، دغه یو غزل چې ما ډېر مخکې لیکلی و، استاد ته په ګوتو ورغلی، هغه چېرته زمزمه کړی. او بیا نو کرن خان سره خو مونږ په پېښور کې یو، کرن خان خو زما ډېر شعرونه، ډېرې غزلې، ډېرې ټپیزې ویلې دي. نو تا چې چې په کوم هغې خپروي، نو اوس نن سبا زه داسې کوم چې کوم هنرمندان ملګري یا زمونږ د واټسپ ګروپ کې کله کله غزل ولیکو، مونږ چې را مونږ نه ورک نه شي د خوندیتوب دپاره ګروپ کې واچو، نو بیا غل سمون سره د بلا هنرمندان دی یا خبریالان ملګری دي ستاسو په شان هغوی ووایي یا هنرمند دی روالو، نو غږ مو شعر به په دې وجه عوام ته رسېږي نن سبا ډېر زر.
دغه نن سبا هم دغه بهترینه لاره ده، او کتاب خپل اهمیت لري، ځکه په کتاب کې خو چې سړی ګلاب هم کېښودی شي، او کتاب د کتاب یو خپل خوشبوی هم وي که نه. خو دا هم ده چې د زمانې سره به قدم وهي که نه. نو د نن زمانه چې ده ډیجیټل زمانه ده، او شاعري به په همدې لاره باندې خلکو ته رسي، او خلک چې دي هغه سیزونه ګوري چې مخې ته ورځي که نه، نو د خلکو ذهنونه داسې آینی غوندي چې مخې ته نه بیا بل څوک مخې ته ولاړ. نو ډېر ښه کوئ چې په دغو لارو باندې خلکو ته ځان رسوئ. تا د ډېرو هنرمندانو یادونه وکړه، خو ستا خپل آواز خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی که نه. نو څه زمزمه راته کولی شي که نه اوس
امیر صاحب؟ زما خو زمزمه به درته وکړم، یو څو شعرونه بس ستاسو دپاره زمزمه کوم.
مهرباني
امیر صاحب، دغه یو څو شعرونه تاسو ته ډالۍ، خدای دې وکړي چې ستاسو د ملګرو خوښ شي، د اورېدونکو رومانی شعرونه دي. مونږ اکثر د انقلابي شعرونه لیکو، خدا ترنم په کار چې رومانی شعرونه پکې ویل شي.
مهرباني.
چې د وسال شپه دا بنګړي سوک شرنګوي، یا تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، د وسال شپه دا بنګړي سوک شرنګوي، یا تور تیار دا بنګړي سوک شرنګوي، تور تیار دا بنگڑی سوک شرنگوی، چرت بشیخ ملا پمونز ولاڑوی،
و چرت بشیخ مولا پمونز و لاروی یادا چکی صدا بنگری سوک شرنگوی تورا تیار دا بنگری سوک شرنگوی و تورا تیار دا بنگری سوک شرنگوی زما دستر گونه خوب بڑه ده و زما دستر گونه خوب بڑه ده و دا چکی صدا بنگری سوک شرنگوی تورا تیار دا بنگری سوک شرنگوی دوی سالش پدا بنگری سوک شرنگوی یا تورا تیار دا بنگری سوک شرنگوی تورا تیار دا بنگری سوک شرنگوی
ډیر مننه امیر صاحب. ډیر مننه ظهیر صاحب. دا راته وایي چې ستا هر غزل چې زه په لیکلې بڼه لولم یا چېرته اورم نو موسیقي پکې ډیره زیاته پرته وي، نو دا ته په ترنم کې لیکې کلی چې لیکې کنه دا پکې قدرتي موسیقي پرته ده.
امیر صاحب ځینې په ترنم کې لکه پرون نه بل پرون ځان سره روان وم، وظیفې ته تلم نو ګاډي کې سره بل ملګری هم ناستو، نو هغه چې څنګه خبره شروع کړه ما ورته په ګوتې داسې په شونډو ورته کې خو ما چوپ وای ولی هغه چې ودو ولی تاسو کومه ورته وای چوپ اخر کې زه ته ورسې دوه ورته اوس باور مې ستاده چوپیا چوپتیا لته سو مې سشه مې د څو شیرونه مې لیکړي و دې ته مې خپل هغه ترس کې زمزم کول مې بیره نه هغه ارڅ ګډ وړي ده کنه نو کله کله را شي کله کله دا سیرومانی شیرونه هغه په ترنوم کې پیره نه ترس کې وایو لکه در احمد شاه ساحل سه غونته ځین شیرونه هم داسي ولي ګور مې سره
صحیح. او در احمد شاه سایل صاحب خپل مقام دی او غیم په ترنم کې وای خوستا ترنم ته ډیر خ دی. هغه
بیا دونه زه کړو چې سایل صاحب سره ما خپل یو مرکه دی یو ټی وی د پاره کولو نه غنه دغه پښتنه ما وکړه هغه ماته وای زه په ترنم کې لیکم کنه.
نو بالکل. نو زهیر صاحب ډیر زیات مننه مونږ له مو وخت راک کور مو ودان.
ډیره مننه امیر صاحب ستا او ستاسو د مشال لړۍ څخه کوم خدمت پښتو ژبې او ادب ته وکړو، نو خوشاله یم چې تاسو سره مرکه وشو د مشال لړۍ باندې. می خلک غږ ورستا سو هم ډیره زیاته مننه.
د عبد الله ظهیر مرکه مو واورېده. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې وخت پای ته رسیږي. نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
مشال ریڈیو دا